د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخ مو قربایم، هرکلی مو کوم. لس بجې شوې دي او د لسو بجو په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی څرګندونې اورو، او همداراز د پاکستاني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې د یو غړي مرکه په پاکستان کې هندوان او سیکان د کومو مشکلاتو سره مخ دي په دې اړه مو هم خبرو. په اخره کې به تاسو ته یو نیوز پروګرام هم وړاندې کوو. خول بل نجیب عامر خبرونه. د پښتونخوا حکومت د ترهګرۍ د ځپلو لپاره نوی ځواک جوړوي. د طالبانو د مذاکراتي ډلې یو غړی وایي د اوربند وخت غځېدلی او بندیان تبادله کېدای شي، او د روسیې ولسمشر نن پارلمان ته د کریمیا د حالاتو په اړه وینا کوي. پورا خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره یو نوی ځواک جوړوي چې په هڅو به په سیمه کې امنیت ټینګ شي. نوموړي نن سهار په پیښور کې د خبریالانو سره د خبرو پر مهال داسې وویل:
کاونټر ټیرریزم کا فورس جو بنا رہے، یہ انٹیلیجنس کا ادارہ بھی ہوگا.
د ترهګرۍ سره د مقابلې لپاره چې موږ کوم ځواک جوړو، دا به استخباراتي اداره هم وي او د ترهګرو تعقیب به هم کوي. دوی به د یو بل سره خپل معلومات شریکوي هم. په خیبر پښتونخوا صوبه کې د دې ځواک اړتیا لیدل کېده. زموږ صوبه د جنگ په حال کې ده، نو موږ ته د هر ډول ځواک اړتیا ده. پرویز خټک د پولیسو د هڅو هم ستاینه وکړه چې د ده په وینا په هر ډول حالاتو کې مقابله کوي، او د هغوی د تنخواګانو د زیاتوالي امر یې هم وکړ. د طالبانو د غاړې د مذاکراتي ډلې یو غړي مولانا یوسف شاه نن مشال ریډیو ته په مرکه کې وویل طالبانو دوی ته د بندیانو یو لیک لړ سپارلی چې حکومت دې دغه کسان خوشی کړي. نوموړي د قیدیانو شمېره ښکاره نه کړه، خو ویل چې دا ټول غیر جنګي قیدیان دي. مولانا یوسف شاه وویل د طالبانو سره هم حکومتي بندیان شته چې د خلاصون هڅه کوي. نوموړي د امن د زون د ټاکلو د تجویز په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د حکومت او طالبانو د غاړې د سو ځایونو تجویز مخې ته راغلی چې د مکین، لدا، میرانشاه او د فاربنو سیمې هم پکې شامل دي. نوموړی هیله ښکاره کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو میاشتنی اوربند به وغځېږي. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان وایي په دې خوشاله ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. نوموړی چې پرونی په پېښور کې خبري غونډې ته وینا کوله زیاته کړه:
او زه چې څوپورې په مذاکراتو کې دنه ایم ناخته، نو زه د هغې حقیقت بیانولی نه شم. خوشحاله یم په مذاکرات، خو دې د کیسې دې مذاکراتو په وساطت په ملک پخصی په پښتونخوا کې نه، په دې ټول ملک او په وطن کې چې دا کومه بیرامي ده لبه په مذاکرات.
د میرمن نسیم ولی خان په مشرۍ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډله نوې جوړه شوې. خو د اسفنیار ولی خان په مشرۍ کې عوامي نېشنل ګوند د طالبانو سرسخته مخالفه ډله ده چې په پښتونخوا کې د خپلې واکمنۍ پر مهال د طالبانو سره د خبرو د ناکامۍ نه پس د عملیاتو پریکړه کړې وه. راپور نه وایي په بلوچستان ایالت کې په حکومت کې د شاملو ګوندونو ترمنځ اختلافات زیات شوي او ائتلافي حکومت د نسکورېدو ویره لیدل کېږي. د مسلم لیگ نون یو مشر ثناء الله زهري پرون په کوټه کې خبریالانو ته وویل که د بلوچستان وزیر اعلی مالک بلوچ د دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به له خپلو وزارتونو استعفاوې ورکړي او د اپوزیسیون په چوکیو به کښېني. خو نن د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ د نواب زهري سره وکتل او وروسته یې خبریالانو ته داسې وویل:
جو گریونسز ہیں ان کو ہم وقتاً فوقتاً ایڈریس کرتے رہیں گے.
د مسلم لیگ نون د ډلې وی کده کومبل ګون ګلی معنی وی وخت په وخت باید لری کول هڅه کو د غستون زیبا په خې طریقې سره حل کو. په بلوچستان کې د بلوچستان نېشنل پارټي، پښتونخوا ملي عوامي ګون او د مسلم لیگ نون ګډ حکومت لري، خو ترمنځ اختلافات هم لیدل کیږي. له مشال لډیو خبر نوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي وای په دغه هیواد کې د اپریل د 15مې د ولس مشریزو ټول ټاکنو سره تړلې د تشدد پیښې مخ په زیاتېدو دي. جان کوبیس د ګل په ورځ د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته وویل چې د اوسنیو ټول ټاکنو سره د تړلو د تشدد د پیښو کچه د 2009 او 2010 کلونو د ټول ټاکنو په پرتله کمه ده. خو نوموړي دا هم وویل چې په دې وروستیو کې بریدونه مخ په زیاتېدو دي. جان کوبیس همدارنګه په دې خبره هم ژور اندېښنه ښکاره کړه چې طالبانو د ترهګریزو بریدونو د لړۍ د پیلولو او د انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو ګواښونه کړي دي. نوموړي پر افغانانو غږ وکړ چې رایې دې ورکړي، د تباهۍ عامل مسئولینو او ترهګرو ته د موقع په لاس کې نه ورکوي چې د دوی د سباون لپاره د انتخاب نه د دوی مخه واړوي. د حامد کرزي د ځانیولو لپاره دا مهال په افغانستان کې نه کاندیدان د ولسمشرۍ په سیالیو کې برخه اخلي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل هیواد د پارلمان ګډې غونډې ته د کریمیا په اړوند وینا کوي. د روسیې قومي اسمبلۍ یا ډوما مرکزي شورا او مشرانو جرګې ته پوتین وروسته له هغې وینا کوي چې د ګل په ورځې د یوکراین کریمیا سیمه د یوې خپلواکې سیمې او آزاد هیواد په توګه ومانه. پوتین دغه پریکړه څو ساعته وروسته له هغې لاسلیک کړه چې د کریمیا سیمه ییز پارلمان د یوکراین آزادي اعلان کړه او د روسیې په فدراسیون کې د شاملېدو رسمي غوښتنه هم وکړه. واشنګټن او برسل د ګل په ورځ د روسیې چارواکو د روسیې د وسلو د شرکتونو او د روس پلو یوکرانیانو پر ضد له دې عمله بندیزونه اعلان کړل چې روسیې د یوکران په چارو کې مداخله کړې ده. د امریکې ولسمشر باراک اوباما وایي فلسطینی او اسرائیلي چارواکي باید چمتو وي سو د امن د راوستلو او د ستغو سیاسي پریکړو د ترسره کولو لپاره خطرو ته غاړه کېږدي. اوباما چې د ګل په ورځې په سپینه ماڼۍ کې د فلسطیني مشر محمود عباس سره ولیدل زیاته کړه. هغه هیله من دی چې د امریکې په دریم غړیتوب د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات به په راتلونکو څو نیو کې پرمختګ له ځانه سره ولري. محمود عباس په دې موقعه ویل د مارچ په 9 د اسرائیلو لخوا د فلسطیني بندیانو د خوشي کولو سرورم اعلان شوی پړاو به د دې خبرې ښکارندوی کوي چې د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د سولې د خبرو پر مخ خپلو کې څومره ژمن دی. دا تر دې غړې د مشالې ډیو خبرونه.
اوریدونکو خبرونه درته نجیب امیر وویل. په دې غړې کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د خیبر پختونخوا وزیر علاوه د ترګری په وړاندې جګړه کې کارکونکو پولیسو تنخواګانې زیاتوي او یو داسې ځواک جوړوي چې د هر اړخه د ترګری مقابله وکړي. د پاکستاني حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې یو غړی وایي طالبانو له حکومت د ځینو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې.
کوم غیر عسکری قیدیان حکومت سره دي هغه راز رها کړل شي بارایو فیریس مونږ هغه تحول کړل کافی کسان دي کوي.
پښتانه سیاستواله بیگم نسیم ملی خان وای له مذاکراتو د امن ډیری هلی لري.
خدای دې کیسه دې مذاکراتو په تاسو ته په پورتونخوا کې نه په دې ټول مې کو په وطن کې چې دا کومه بیره میده لا به په مذاکرات.
او په اونیزه خبرونه پام کوه کې اوري
دانی کورودان راته وای بخیله لار شه بی خبر ته کم استور مال راوړه تازه تازه بوټونه درې سنور مال راوړه.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره پات شي. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. لومبي رپورت ته ورسو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای د ترګری په وړاندې جګړه کې پولیسو ډېرې قربانۍ ورکړي نو ځکه د غوي تنخواګانې زیاتی. نوموړي په خبر کې خبر اعلان تو ویل چې د یو نوی امنیتی پلان د عملی کولو لپاره لا هم د یوې داسې ادارې یا ځواک په جوړولو کار کوي چې د ترګری سره د هر اړخه مقابله وکړل شي. د هغه د خبرو په اړه باندې ما په خبر کې د خپل همکار سره خبرې وکړې او غرته داسې معلومات راغله.
وزیر اعلی پرویز خټک خبریالانو سره هم دغه خبرې اترې وکړه. دی او دغه کم اعلانونه چې هغه وکړه او کم پیک چې اعلان کړو د پولیسو لپاره نو کم سي کم د هر پولیس په تنخواه کې به د دغې تر مخه 2500 روپۍ دغه کېږي اضافه کېږي. او چې څومره بیا د پولیسو کم دغه دي افسران دي چې تنخواګانې چې وایي نو په هغه حساب به د هغوی په تنخواګانو کې زیاته دغه کېږي اضافه کېږي. دغه رنګ چې کم د بمونو ناکاره کوونکو دغه له ډله ده نو د هغې چې کم ریسک اډاونس دی نو دغه پیکج تر مخه به هغه 15,000 روپۍ اوس کېږي. 15,000 روپۍ ریسک اډاونس اضافي به دغه د بمونو ناکاره کوونکو ډلې ته ورکړل کېږي. دغه شان چې کم سپیشل فورس برتي کړی شوی و په ملکن ډیویژن کې او په پېښور ریجن کې چې زیاتره په هغې کې د امن لخکرو چې کوم نغدي غړي دي هغه اغېستل شوي وو د هغو په تنخواګارو کې نو چې هغه اعلان کړی دی چې 15,000 روپۍ به دغه کېږي سیوا کېږي. او دغه شان د هغې کانټریکټ چې کوم دی د نورو دریو کلونو لپاره په پیښور او ملکن ریجن کې چې کوم دی نو دا شوی دی غزول شوی دی. دغه شان د پولیسو سره چې کوم د امنیتي ځواکونو ریټایرډ کسان دغه کوي کار کوي نو د هغې که د ملازمت چې کوم کانټریکټ دی نو هغه د دوو کلونو لپاره غزول شوی دی. او په دې لړ کې وزیر اعلی پرویز خټک چې کوم د خبریالانو سره خبرې اترې وکړلې نو د هغې تر مخه په دې کې په دې ټول پروګرام په دې ټول پیکج به 2 بلیونه روپۍ یعنې 2 ارب روپۍ اضافي بوج په وجه د خیبر پښتونخوا په دغه باندې په خزانه باندې یا په بجټ باندې په وزیر اعلی پرویز خټک دا ویل چې دا ضروري وه ځکه چې د هغه د پولیس د قربانو دغه ستاینه هم وکړه. د هغه وزیر اعلی پرویز خټک دا ویل چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دوی کاونټر ټرریزم فورس جوړوي یعنې جدا یو ځانګړی هغه څنګه جوړوي چې هغه به په استخباراتي معلومات او ار سره به د هغې سره نور وسایل او ار سره به د هغې سره ورسره او هغې به د ترهګرۍ په مخه نیولو کې د پولیس هر رقم چې کوم دی نو کومک کوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د پاکستانی حکومت سره د طالبان د مذاکراتي کمیټې غړی مولانا یوسف شاوی تحریک طالبان پاکستان ورته د ځینو قیدیانو لیست ورکړی چې هغوی یې د حکومتي جیلونو څخه د خوشې کولو غوښتنه کړې. د هغه په وینا دې لیست کې زیاتره د غیر جنګي کسانو نومونه دي او دوی حکومت ته سپارلی دی. نوموړی زیاته کړه چې طالبانو او حکومت دواړو د داسې ځایونو نومونه هم وړاندې کړي چې په هغو کې به حملې او عملیات نه کېږي او دواړه غاړې به پکې په آرام زړه مذاکرات وکړی شي. نوموړي سره ما بشیر ګواخ مرکه کړې او په سر کې مې ترې د طالبانو د قیدیانو د لیست په اړه تپوس کړی.
طالبانو په آزاد کې عزیز پیش کړی و. یو پنځه دعوه چې موږ تا د مشهور علاقه کې علاقه را کړل شي چې موږ په اسانۍ سره په هغې کې نه کړو حرکت کوو. او دوم تجویز و چې د کوم غیر عسکري قیدیانه حکومت سره دي په هغې کې بوډاګان دي په هغې کې د ګنا خلک وي ښځې وي بچي وي هغه دې را ته رها کړل شي نو موږ به مذاکراتو سفر آسان شي د ملګرو اعتماد به بحال او چې اعتماد سازي وکړي نو بیا به چلېدل آسان وي. نو هغې په وجه سره موږ وزیر داخله صاحب سره خبره کړې ده او هغه تحقیقات کوي چې یقینا وزیر اعظم په خپله هم دا ویلي دي چې که داسې قیدیان وي نو هغې ساتل خو نامناسب دي نو هغه به بالکل موږ رها کوو.
نو دغه قیدیانو شمېر څومره دی؟ تاسو ته داسې شمېره معلومه ده؟
دا راځي فهرست موږ هغې ته حواله کړې ده کافي کسان دي په دې کې.
مولانا صاحب طالبان سره هم ځینې قیدیان دي نو هغه به هم پرېښودل کېږي که څنګه؟
بالکل زه خو وایم چې ډېر پر امیده یم او هیله لرم چې انشاءالله تعالی په فضل و کرم سره طالبان هم په دې مذاکراتو کې مخلص دي او حکومت هم مخلص ده. یقینا به مونږ الله کامیابی سره مخامخ کوي او پکې کامیابیږو انشاءالله. مطالبه خو به مختلف راځي صرف د قیدیانو مطالبه نه ده ډېرې خبرې به راځي د حکومت له طرف به مطالبات راځي د طالبانو له طرف به مطالبات راځي خو چې کومې د منلو مطالبې دي نو هغه به ټول حل کولو کوشش کوو مونږ که هغه حکومت مطالبه وي که هغه د طالبانو مطالبه وي نو انشاءالله د هغې د حل کوشش به کوو مونږ.
یو خبره دا کېږي چې د یو سولې یو د امن یو ځای داسې وټاکل شي چې هغې کې عملیات نه کېږي هغې کې به حملې نه کېږي او هغې کې په خلاص زړه باندې خبرې وشي نو تاسو څه وایئ چې دغسې کوم ځایونه کېدای شي؟
د حکومت له طرف نه د درې ځایونو تجهیز راغلی ده او د طالبانو له طرف نه هم مختلف تجهیز راغلي دي او مونږ په هغې باندې مشوره شروع ده انشاءالله نن به په یوه نتیجه باندې ورسو. هغه مختلف ځایان وه هغه د مصوبې علاقه کې هم ځایان وه مکین وه لدا وه یا نور هم ځایان وه په کې دارنګې میرانشا ځای وه دارنګې د ایف آر بن وه هم وه مختلف افشن دي خو هغې کې بعضې رکاوټونه وه نو هغه اوس کوشش دا کوو چې د یو ځای باندې مونږ اتفاق رای پیدا کړو.
دغه د جنگ بندۍ چې یو میاشت لپاره طالبانو اعلان کړی او د دې د اوږدېدو څه چانس شته دی؟
که چېرې مونږ د مذاکراتي سلسله جاري ساتو نو یقینا به د دې ضرورت وي چې مونږ په جنګ بندۍ کې توسیع وکړو او په هغې کې نور په مقصد وکړو او ضروري خبره هم دا په دې کې الله جنان دا خبره ته موږ اهمیت ورکو څنګه دا د 12 کال جنگ سمای دا او دا په دې مذاکراتو باندې ورو وخت لګي نو په دې وجه سره د جنگبندی کې توسیع ضروري دی دا به ملزمان کېدل شي ان شاء الله.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا په 3:30 بجې سروي په 4:30 بجې
بالکل اوریدونکو تاسو دغه خبرونه نن له مشال ریډیو اوریدل شي. پښتانه سیاستوالا او د عوامي نېشنل ولی ګوند مشر بیگم نسیم الله خان د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمن د مذاکراتو په اړه ویلي ک امنیت د خبرو لاره راتلل شي نو هغه ملت هړکې نو موري پرون په هغه غونډه کې خبرې کولې چې د دې ګوند د ځوانانو کمیټه هم پکې ونه مول شو. په دې اړه نور تفصیل په خبره په دې ریپورت کې ورو
تیر مازیګر په پېښور پریس کلب کې د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر او موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشر بیگم نسیم ولی خان د یو خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د روانو مذاکراتو په لړ کې هغه سنشي ویلې خو کچيري د بدامنۍ د ستونزې حل د مذاکراتو د لارې راوستل کېږي نو هغه په دې خوشاله ده.
او زه چې څو پرې پد مذاکرات تو کې دنه ایم ناتا روزه د حقیقت مې هنولې نه خوشاله په مذاکرات خوده دي کیسه دې مذاکرات په تاسو په مې په څو پورتونو کې نه په دې ټول مې کو په وطن کې چې دا کومه بیره مې ده لا به په مذاکرات.
په خبري کانفرنس کې بیگم نسیم مولي خان وویل چې هغه د عوامي نېشنل پارټي ولی د سوري لاندې د هغه ګوند اصلاح کول غواړي د کوم بنیاد شي باچا خان او ولی خان کې خودلې وو.
زما بابا زوړو خو په همت زوړو او هغه لا به وی چې کله زه کوم خدمت کوم زه جوړې لا به ماته وي زه به ما جوړو وی به تاسو د کوم خدمت شروع کې چې جوړې جوړې ما پارٹی نه جوړات ما تنظیم نه پتا لیکړي ما د هغه زړی عوامي نېشنل پارټي چې باچا خان او ولی خان بنیاد یې خو لاري اصلاح ورپاره.
او د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلی مرکزی جنرال سیکرټری پرې توپان ویل چې د بیگم نسیم ولی خان سیاست ته د بیا راتلو مقصد د باچا خان او ولی خان د ګوند اصلاح کول دي او بیگم نسیم ولی خان ته خلک هم په ګڼ شمیر کې راټولېږي. پدې خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې د زدکونکو د سازمان د تنظیم سازۍ لپاره د بیلابیلو سیمو او کالجونو سره تعلق لرونکي د 15 طالب علمانو د کمیټې اعلان هم وکړی شو.
گرانو مینوالو قدرمنو زه کمرګل یم د مشال رادیو پرونه همیشه زاورم او ډیر دلچسپ او خاده خوښه مې ده او ډیر ښه جالب پروګرامونه لري خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. ځینې سیاسي ګوندونو او د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو میرمنو د خیبر پښتونخوا د سینیر وزیر او جماعت اسلامي ګوند نائب امیر سراج الحق پر هغه بیان سختې نیوکې کړې چې ویلي وو د ښځو لپاره د جدا قومي سملی او صوبایي سملی جوړ شي. ښځې وایي دا د دوی د پرمختګ مخنیوی کول دي او په کار ده چې جمهوریت کې د سړو ترڅنګ د دوی هم پوره حقونه وي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر او جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر سراج الحق یو وار بیا دا تجویز وړاندې کړی دی چې زنانو لپاره جدا کامی او صوبایي اسمبلیانې دي جوړې کړی شي. سینیئر وزیر سراج الحق مشال ریډیو ته اویل خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو سلسلیریش کسان دي چې پکې سلیریش زنانې دي او دوی دا ګیله کوي چې د زنانو په حقونو او مسایلو په دې اسمبلی کې خبره نشي کېدی. د اویل همدغه شان کامی اسمبلی کې زنانه هم کمی دي او ملک د زنانو آبادی د نارینهو نه زیاته ده، نو پکار ده چې دوی له خپل اسمبلیانې جوړې کړی شي.
اسمبلی کې تجویز پیش کړ چې په قانون کې هم او په صوبایي سطح باندې هم د زنانو لپاره خپل اسمبلی چې په هغوی کې دوی خپل سپیکر هم زنانې، نو دوی به په خلاصو مټو باندې خپلو زنانو چې کوم مسایل دي یا د هغوی حقوق دي یا د هغوی لپاره کوم قوانین ضرورت دي د هغوی د جوړولو جوګه به شي. په دې موجوده اسمبلی کې خو د هغوی ټول مسایل ته پې خبره نه شي کېدی، نو هغه تجویز زما زنانو هم اپریشیټ کړه، لکه ملګرتیا وکړه، اپوزیشن هم ملګرتیا وکړه.
د جماعت اسلامي مرکزی نائب امیر دې تجویز په لړ کې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی او پیپلز پارټي نماینده نګت اورګزی وایي داسې خبرې زنانو سره امتیاز کول دي. دا وایي زنانو ته کم حیثیت قرآن اسلام او آئین ورکړی دی، نو هغه جماعت اسلامي نه مني.
زه به دا ویل غواړم چې جی دی باندې باقاعده چیف جسټس آف پاکستان او دې باندې چې دی نو باقاعده الیکشن کمیشن دا دې پیکشن واخلي او په دې سیس باندې دې باقاعده دې ته دا تنبیه دی وکړي او دې ته دې روغاري او هغه این جی او سب مې چې کوم د زنانو لپاره کار کوي چې اوس زنانه چې دي ویل اویر دي د هر سیز نه خپل حقوق نه اوس د سړو لپاره دی بل یو هغه دې شروع کړي چې د هغې مایند سیټ دې بدل کړي.
د عوامي نېشنل ګوند پخوانی کامی اسمبلی نماینده جمیله ګیلانی وایي دوی به زنانه په کومو کومو شعبو کې د نارینو نه بیلوي.
مونږ د ډېر سختۍ سره زمونږ پارټي هم او هغه قوتونه ترقی پسند قوتونه ری لیبرل قوتونه چې کوم د دې ملک خوشحالي غواړي اوس خو هغه وایي چې ښځې د مخ کې لاړې شي. دوی غواړي چې دوی ښځې او د روسته بوزي او دوی زمونږ قبرونه پورې بیل کړي. مونږ به د دې معاشرې په هر یو هغه کې هغه عمره سالو څومره چې سړی علي نن ښځې کاروبار کوي، نن ښځې ډاکټرانې دي، نن ښځې انجینیرانې دي، دوی به کم کم شی کې ښځې بیلي او مونږ د دې پرسوده سو ډېر سختۍ سره مخالفت کوو.
کله چې مشال ریډیو هم په دې سلسله کې پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی نماینده عائشہ ګلالی سره رابطه وکړه، نو د هغې وینا وه چې د سینیئر وزیر دا بیان ذاتی دی خو د پاکستان موجوده نظام کې دا سې نشي ممکنه کېدی. دا وایي
سعودي عرب کې هم اوس زنانه مختلف ډپارټمنټس ته راوستلې خو انکرېجمنټ یې ورته دی لګیا دي. نو دا چې کوم ډیسټمنټ کړی دی دا خو د خپل یو موقف دی. خو دا دی چې اوس هم کوم اوس خبرول دی هغه سبد نه دی او ډېر
د ذکر د سراج الحق خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دا تجویز تیر میاشتې په 19 نیټه وړاندې کړی وو.
د پښتنو ښځو لپاره د مشال اونیزه خپرونه د شورو او زیارت په ورځ لما فرخنده وزیر سره
تاندې هیلې
اوریدونکو د سند صوبې یو شمیر ښارونو څخه په دې وروستیو کې د مذهبي اقلیتونو په عبادت ځایونو د حملو پیښې زیاتې شوې دي. یو تازه پیښه د خالی په ماښام د دغه صوبې په لاړکانه خرګوډ کې مخ ته راغله چې په کې قهرجنو مظاهرینو د هندو مذهب وګړو عبادت ځای ته اور ورته دا چې ولې د دغه مذهبي لږکیو باندې حملې زیاتې شوې دي په اړه دا رپورټ اورو.
سند پاکستان له هغې صوبو څخه دا چرته چې په زیات شمیر کې مذهبي لږکي او په تیره بیا هندوان ژوند کوي. دغه خلک د سند صوبې په بیلابیلو ضلعو کې د تیرو سلګونو کلونو راهسې آباد دي. په دوی کې زیاتره دکانداران دي او یا هم نور کاروبارونه کوي. دوی په سندي ژبه خبرې کوي او د ځایي خلکو په څیر رسمونه او رواجونه لري. شنونکي وایي په پاکستان کې د پخواني فوجي ولسمشر ضیاءالحق د زمانې را په دیخوا د سند مسلمانانو او د دغه ځای د مذهبي لږکیو ترمنځ د اختلاف تخم کرل شوی او په دې وروستیو لسو کلونو کې په دغه اختلافاتو کې ورځ تر بلې زیاتوالی راځي. لیکوال او شنونکي وسط الله خان په دې اړه مشال رډیو ته وایي
سند باقی پاکستان کے مقابلے میں
دی وای سند صوبه د پاکستان د نور برخو په پرتلا د ترهګرۍ څخه بچ پاتې شوی. د دې وجه د دې ځای د خلکو ځانګړې دود او د دوی صوفیانه کلچر وو. خو په دې وروستیو کې د سند صوبې په اوچتو سیمو کې مذهبي انتها پسندو ته موخه ورکړل شوه چې په دې صوبه کې خپلې زیلې خورې کړي. همدا لامل دی چې د پاکستان د نورو ځایونو په څیر د سند صوبې په خلکو کې هم د برداشت ماده مخ په کمېدو ده. دلته نه یوازې په مذهبي لږکیو حملې کېږي، بلکې دلته د مسلک په بنیاد هم وخت په وخت جګړې روانې دي چې په نتیجه کې یې په یو شمېر زیارتونو او مجلسونو هم حملې شوې دي. د وسط الله خان په خبره د سند صوبې په زیاتره برخو د تېرې اوږدې مودې راهیسې د پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم په څېر د آزاد خیالو ګوندونو واکمني ده، خو په سیمه کې بېروزګارۍ او د پرمختګ د کارونو نه کېدو په اساس مذهبي ګوندونه په دغې سیمو کې مخ په ترقۍ دي. د هغه په وینا د سند صوبې په یو شمېر سیمو کې د نارجستر شوو مدرسو زیاتوالی هم د مذهبي او مسلکي اختلافاتو په زیاتولو کې رول لري. په سند صوبه کې د مذهبي او مسلکي اختلافاتو د شتون په اړه د بشري حقونو ادارو هم وخت په وخت په خپلو رپورټونو کې د تشویش څرګندونې کړې. د پاکستان لپاره د بشري حقونو د تنظیم استازي او کارپو اختر بلوچ په دې اړه مشال رډیو ته وایي، دلتا انتها پسند ځواک په تیزی سره مخ په پیاوړی کې دوده او دغه سوچ تر ډیره حدا ځواکمن شوی هم دی. د سند صوبې زیاتره خلک د شاه عبداللطیف بیټایی او صوفی سرمست پیروان دي، خو اوس د خلکو په دغې صوفیانه مزاج کې تر ډیره حدا توپیر راغلی او خلک اورپکۍ په لا مایل کېږي لګیا دي. که په سند صوبه کې د مذهبي کړکېچ کچا د اوس په څیر په تیزۍ سره دوام ومومي، نو دا به د سند د ولس تر څنګ د ټول پاکستان د ولس په اقتصاد او حالاتو بد اغیز پرې باسي. د اختر بلوچ په خبره په پاکستان کې موجود مذهبي منافرت وارد مخه د پاکستان په سیاسي او اقتصادي وضعیت بد اغیز کړی، او په سند صوبه کې که د دغې منافرت مخه اوس ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به په دې قابو موندل ګران تمام شي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې د خبرې جنسي اوسیدونکو د لشمانیا ناروغي خبرېدو اندېښمن کړی دي. د لشمانیا ناروغي مریضانو کورنۍ وایي چې د دوی په سیمه کې د طبي سہولتونو نشوالي لوجې د مشکلاتو سره مخ دي. دوی له حکومت او غوښتل چې د لشمانیا ناروغي د مخنیوي او علاج لپاره دي ورته په هسپتالونو کې پوره اسانتیاوي برابرې کړي. په دې اړه نور تفصیل درته زموږ همکار وایي.
د خیبر جنسی خلق وای چې دلته د ماشو د چیچلو لوجې د لشمینیا ناروغي ډیره خوره شوې ده او په لزګونه ماشومان یې متاثر کړي دي. د خیبر جنسی د غنیخیلو کلی یو تن گوهرعلی چې خپل خورځي د علاج لپاره د ایجنسی مرکزی روغتون ته راوستلې ده، د دغه ناروغي په حق له مشال ریډیو ته وای.
وو کلو د پېمې نوم نه دا میاشي چیچلې و پوه شي په شونډه باندې او هغه تکلیف ورته تقریبا 6000 روپۍ په دوو بچو باندې خرچ را ل پرويټ برداشت کولای منه شو، خو یاتې مکړی سرکار سره وینه سرکار پاغه کې نوې هسپتال کې نوې.
او د خیبر جنسی د شیخ ملخیل یو تن اسرار الدین وای چې د دوی کورنۍ هم ترې متاثر شوه ده.
زما یو زوی باندې او په خور نه ول 14 ستنه راوړي یو ستنه 950 روپۍ وا په سترګه باندې دا نو تقریبا دا وو ته میاشتو نو دا سره ټیکې ده نه بیا د ستنه سره پرور ستنه سرکاري خو سره چاره کاتم نه راته چاله لاړ شو درې لاړ شو دلته دا ولته غوښکله کوم پرایوټ راوښتې د دې سره زما ماشوم خوشو.
په خیبر جنسی کې د لشمینیا نه متاثر شوو کسانو د سرکاري علاج او دغه ناروغي د مخنیوي په حق له مشکله د خیبر جنسی د صحت محکمې مشر افسر جنسی سرجن ډاکټر رحمان افریدی سره رابطه وکړه. نو دوی وویل چې موږ سره کوم نوې پیشنټ
را درومي موږ منځي ريجستریشن کوو نه او هغه ډیټا به موږ ډایریکټلی ټو هیلث سرویسز پاتې د لشمینیا کنټرول پروګرام ته او بیا د هغه ډیټا په مطابق باندې هغوی بیا موږ ته چې کوم داسې ټریټمنټ لپاره چې کوم انجکشنز دي اوسېدي هغه بیا اکارډنګ ټو موږ سوسایټي چې کوم دا سپورټ را ملوي بیا دا ان د فارم آف انجکشنز او ټیبلټس چې شیر دي اکارډنګلي که نه مونږ فلحال چې دي کنه د ایم ایس ایف د ڈبلیو ایچ او د دغو په تعاون سره چې کنه روان یو هغو نه مونږ ډونیشن اخلو مونږ دغسې د خبر ایجنسۍ په کې چې څومره پیشنټس رپورټ کېږي اکارډنګلي چې پیشنټس ته دو مونږ ته انجکشن راکوي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی په خیبر ایجنسۍ کې د ماشو ضد سپری کولو او ځایي خلکو ته د مچردانۍ ورکولو پلان هم په پام کې نیولی دی.
د مشال او ازادۍ رادیو رپورټونه اوس په انګریزي ژبه. د وپاڼې پته ده gandhara.com. د سیمې او نړۍ تازه خبرونه، څېړنې او مرکې په gandhara.com.
سیب د اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. تاسو کولی شئ چې موږ ته زموږ د خبرونو په اړه خپل نظر هم ووایئ. تاسو د فیسبوک د لارې، د ټویټر د لارې او همدارنګه زموږ په خبرونو کې د په ژوندۍ بڼه د ټلیفون د لارې موږ ته خپل تجویزونه وړاندیزونه کولی شئ. لس نیمې بجې شوې دي. نجیب امیر په سټوډیو کې دی، لاغه د خبرونو لنډیز اور.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي دوی د ترهګرو د ځپلو لپاره یو نوی ځواک جوړوي چې په هڅو به په سیمه کې امنیت ټینګ شي. پرویز خټک د پولیسو د هڅو هم ستاینه وکړه چې په هر ډول حالاتو کې مقابله کوي او د هغوی د تنخواګانو د زیاتوالي یادونه یې هم وکړه. د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې یو غړی مولانا یوسف شاه وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې او همدارنګه د اوربند د مودې د غځېدو امکان شته. نوموړي همدارنګه د امن د زون د جوړېدو وړاندوینه هم وکړه. د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره میرمن نسیم ولی خان وایي په دې خوشاله ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو لړۍ پیل شوې ده. هغې هیله ښکاره کړه چې د هڅو په ترڅ کې به په پاکستان کړی ګړی ختم شي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک ولوس د مسلم لیگ نون د صوبایي مشر نواب ثناء الله زهري سره تر لیدو وروسته وویل ائتلافي حکومت به نن سکوري او دوی به مرورې ډلې پخلا کوي. یو راپور چې همدا شېبه راورسېد وایي د افغانستان د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې درنې چاودنې شوې دي چې پکې د لسو نه د زیاتو کسانو د وژل کېدو او د همدومره نورو د ژوبلېدو راپورونه دي. په دې اړه هڅه کوو په روانه خپرونه کې نور معلومات درکړو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازی وایي په دغه هیواد کې د اپریل د 15مې د ولسمشریزو ټول ټاکنو سره تړلې د تشدد پیښې په زیاتېدو دي. د روسیې ولسمشر نن د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې د یوکرین نه د ازادۍ د اعلان کړې سیمې کریمیا په اړه وینا کوي. نن په وینا کې د تهران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د جوهري پروګرام په سر خبرې بیا پیلېږي.
نجیب امیر درته د خبرونو لنډیز و. یو اوریدونکو اوس به له خپلو همکارانو د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د ادارو غټي کې ورپسې و بیا د نړیوالو مطبوعاتو ځینې برخې واورو.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي حکومت او طالبانو مذاکراتو په اړه یو مهم پرمختګ مخې ته راغلی دی او په وړومبي ځل طالبانو مذاکراتي کمیټې د دې خبرې واضح اعلان وکړو چې حکومت که احرار الهند نامی تنظیم مرکز په نښه کوي نو طالبانو ته په دې اعتراض نه وي. ادارې مخکې لیکي طالبانو کمیټې غړي پروفیسر ابراهیم هم ویلي دي چې طالبان احرار الهند په اړه تحقیقات کوي چې دا تنظیم د کمزۍ سره تعلق لري. ادارې په وینا طالبانو له اړخه داسې قسمه پیغام یو ښه خبره ده او اوس هغه ډلې چې مذاکراتو پلار کې مسری پیدا کوي حکومت له هغه خلاف کاروایی اسانه وي. ادارې وړاندې لیکي اوس حکومت له امن پزې کول لپاره د ځړ نه کار نه دی خصل پکار او کامیاب اپریشن نه به هغه ډلو ته دا پیغام ورکړي شي ک امن پلار کې څوک راځي نو هغه خلاف به کاروایی کیږي. د دې نه به د حکومت پوزیشن مضبوط شي او امن له تیارې ډلو سره به مذاکرات کامیابی سره سرته ورسي. ادارې زیاتوي تر اوسه پورې داسې ښکاري چې حکومت او طالبان دواړه ډلې مذاکراتو له سنجیده دي او دواړو ډلو له اړخه کاروایان هم درېدلې دي. اخیر کې لیکي حکومت او طالبانو له نیغ په نیغه مذاکراتي عمل زر شروع کول پکار دي ځکه چې دینه به نه صرف دواړه ډلو کې د اعتماد کموالی ختم شي بلکې هغه ډلې به هم ناکام شي کوم چې مذاکرات خرابول لپاره په پټه کاروایانی کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي پېښور کې غیر معیاري پیو خرڅولو سلسله اوس هم روانه ده او په دې پیو کې ځینې سیزونه داسې استعمالیږي کوم چې صحت ته نقصان ورکوي. ادارې زیاتوي دینه مخکې هم د ملاوټ شیانو خلاف کاروایي رپورټونه مخې ته راغلي دي خو نه یو دکان ته تالو لګیدا او نه یې څوک جرمانه کړ. ادارې په وینا د انتظامی هدایاتو باوجود د ملاوټ په او د کم وزن روټي خرڅیږي او د غرنګ هر دکاندار خپل نرخونه مقرر کړی دي. ادارې مخکلي کې پیښور او نور ښارونو کې د خوراک شانو نرخونه د امروزه په بنیاد زیاتیږي، کم چې د یو عام سړي د وسه بهر دي. ادارې وایي حکومت هدایت جاري کوي خو چې مخامخ کاری نو د هغې صرف یو وجلېږي چې په انتظامی کارونو کې د حکمت عملې کموالی دی، او د دې لپاره په مستقل بنیادونو دا ضروری ده چې حکومت تاجران او د هغې نماینده تنظیمونه په اعتماد کې واخلي. نرخنامو لپاره انتظامی او تاجرانو باندې مشتمل کمیټیانې دي جوړې کړی شي او ورسره د کتنې نظام دي هم مضبوط کړی شي، نو دغه رنګ دا مسلې هواریدای شي او داسې د عام ولس اعتماد په انتظامی پیدا کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې په پیل کې لیکلي دي په پاکستان کې د تعلیمي اصلاحاتو په لړ کې د دې ضرورت دی چې په دینی مدرسو کې نوي مضمونونه شامل کړل سي. ورځپاڼې د تعلیمي چارو د کارپوه ډاکټر خالد مسعود له خولې لیکلي چې په دینی مدرسو کې د نویو مضمونونو د شاملولو به ګټه دا وي چې زده کوونکي به د تحقیق پرمختللې طریقې زده کړي. ډاکټر خالد مسعود د مدرسو ترمنځ د مضمون لیکنې د یوې مقابلې وروستۍ غونډې ته ویلي چې د دینی مدرسو زده کوونکو ته پکار ده چې د تحقیق له نویو طریقو ګټه واخلي. دې غونډې ته د مولانا عطا الله شهاب په نامه یو دینی عالم ویلي له مختلف مکتبه فکر سره اړه لرونکو کسانو ترمنځ خبرې اترې دا وخت د پاکستان یو لوی ضرورت دی. مولانا عطا الله شهاب ویلي د محرومۍ احساس د مخنیوي لپاره پکار ده چې د دینی مدرسو زده کوونکي هم د ملک د تعلیمي نظام برخه وګرځول سي. تر دې وړاندې د پوهنتونونو او دینی مدرسو زده کوونکو پر دې یو لبل سره بحث وکړ چې د پاکستان اوسنیو حالاتو ته په کتو سره د ملک په پرمختګ کې د تعلیم کردار څه کېدای سي. په دې بحث کې شریکو زده کوونکو وویل حکومت ته پکار ده چې د تعلیم په برخه کې اوږدمهاله پروژې پیل کړي. د زده کوونکو دا هم وویل چې د ملک په تعلیمي نظام کې برابري یا یو شانوالی پکار دی او د دې لپاره شخصي او مجموعي هلو ځلو ته ضرورت دی. بل پلو له امریکا خپرېدونکې فارن پالیسي مجلې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هلې ځلې څېړلې دي. مجله لیکي په افغانستان کې ډېر څه سم ترسره شوي دي. دا هیواد اوس تر پخوا ډېر خوندي دی، ثبات لرونکی دی او لا ډېر خوشبینه دی. د مجلې په لیکنه امریکا د وتلو اعلان کړی دی خو هر څه یې له لاسه نه دي ورکړي، بلکې د بریالیتوب لپاره لا هم لوی موقعه سته. مجله زیاتوي امریکا ته له دې ډډه کول پکار ده چې په چټکۍ سره له افغانستانه ووځي، بلکې امریکا باید خپلې تګلارې په جدي توګه وسنجوي. فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په افغانستان کې انتخابات په بریالۍ توګه ترسره کېدونکي ښکاري او ولسمشر حامد کرزی به په سوله ییزه توګه واک پرېږدي، خو بیا هم د امنیت او درغلیو غوندې چیلنجونه پر ځای پاتې دي.
اوریدونکو موږ یو تازه خبر لرو چې په افغانستان کې یو ځانمرګ برید شوی دی. له کابل موږ سره زموږ همکار د ټلیفون په کرخه دی. نو که زموږ اوریدونکو ته ژوند سب دا وایي چې دغه پیښه په کوم ځای کې شوې ده او څومره مرګ ژوبله اړولې؟
بله، تقریبا یو ساعت مخکې د افغانستان په شمال کې د فاریاب ولایت په مرکز میمنی ښار کې دا 14 سوی چې دا یو انتحاري حمله ده. نو دا چې پیخه تازه شوې ده، لا چارواکو د مرجوب له پاړه باندې دقیق ارقام نه دی ویلي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویلي چې د 14 کې یو شمېر کسان مړه او ژوبل شوي دي، خو دا څه نه دی ویلي چې څومره کسان، او دوی وایي چې وروسته به دا دقیق ارقام ورکړ شي. خو عیني شاهدانو ازادي رډو ته ویلي چې یعنی چې لسګونو کسانو ته ښایي په دې لوی 14 کې مرجوب لا اوختی وی. په عین حال کې د میمنې د ښار ملکی روغتون ډاکټرانو ازادي رډو ته ویل چې لګ تر لګه د 1500 کسانو مړی د روغتون تورل شوی دی چې ټول ملکی کسان دي، او همدارس تر اوسه پورې د 60 کسانو 60 ټپیان اورل شوی دي د درملنې لپاره. نو اوس ساحه کلا بند شوی د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا، نو دا جزئیات نورستی نه دي، او په دابا نو پراتونکو کې به مونږ اوریدونکو سره شریک کو چې د پیښې هدف څوک څرنګه رامنځته شوی ده، نور تلفات لري او کنه.
ښه، اجمن صاحب، په شمال کې د افغانستان په شمال کې دغسې بریدونه کم کیږي، چارواکي او یا کومې ډلې خو په دې اړه باندې څه نه دي ویلي چې دا چا کړی؟
تر اوسه خو دا څه نه دي ویل شوي. خو د افغانستان شمال کې هم د افغانستان طالبان فعالیت لري، او هلته د ازبکستان د اسلامي تحریک ډله هم فعال فعالیت لري. وخت نا وخت دغه هغه غړي نیول شوي دي د امنیتي ارګانونو لخوا، نو پخوا د داسې پیښو مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی. دا چې خو تر اوسه پورې د رپورټ تر ورکولو پورې طالبانو یا کوم بلې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی. خو یو شی بل هم باید یادونه وکړو چې په دې وروستو کې د افغانستان په شمال کې ځینې داسې کسان نیول شوي دي چې غوښتل یې د انتخابات په محل او یا د انتخاباتي کمپاینونو په غونډو باندې حملې وکړي، داسې کسان هم نیول شوي. نو وسلوال مخالفین هم هڅه کوي او هلې ځلې زیاتې کړي تر څو د انتخاباتو په رانږدې کېدو سره په هیواد کې او د مختلفو ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او تر څو خلک انتخابات کې برخه ونخلي.
سمه ډیره مننه زبیر ژمن صاحب، اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او زبیر ژمن زموږ همکار ملک کابل اورید چې تاسو په افغانستان کې د افغانستان په شمال کې فاریاب ولایت کې پر هغه ځانمرګ برید خبر کړی چې د چارواکو په نه تر اوسه پورې پکې 15 کسان مړه شوي دي او د 16 په خوښه کې زخمیان دي. خو دا شمیره کره زګنه ده چې چارواکي وچ کېدې شي د دغه مرګ ژوبل یا دغه کسان چې پکې مړه یا ژوبل شوي دي، دغه شمیره نور هم پسې زیاتېدلی شي، او د پیښې ذمواري تر اوسه پورې چا نه ده اخیستې. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم امدا اوس اوریدلای شي. لکه څنګه چې تاسو لګ مخ کې اوریدل، په فاریاب کې، د افغانستان په فاریاب کې یو ځانمرګي برید شوې ده. دا په داسې مال شوې چې د اپریل په 15 تاریخ په افغانستان کې انتخابات کیږي او نوې ولسمشر به ټاکل کیږي. دا دغه انتخاباتو لپاره اوس کاندیدان یا امیدواران خپل کمپاینونه جاری ساتي. په خوص ولایت کې چارواکي وای 350 خزو ته د امنیت ساتنې روزنه ورکړي چې د دغه انتخاباتو په محل به د خزینه رای ورکونکو لپاره سهولتونه برابرې. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، افغانستان کې د اپریل په 15 تاریخ د ولسمشر د ټاکلو لپاره ټول ټاکنې کیږي، او چارواکي وای چې په دې انتخاباتو کې د خزو رول او رای ډېرې مهم دي، نو ځکه یې دغه ګام پورته کړی دی. په دې اړه دا رپورټ اورو.
په خوست کې د رای اچونې د خزینه مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره 350 مېرمنې په امنیتي برخه کې تر روزنې لاندې نیول شوې دي. دغه ټکی د دوشنبه په ورځ د خوست ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل وایم مبارز محمد زدران د ټاکنو د کمیسیون لخوا د خزو لپاره د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته په ډاګه کړي.
نن عملا شاوخوا 350 مېرمنې د خوست په مرکز کې د عملی روزنې لاندې دي. دوی ته د دې عملی تجربه ورکول کیږي، زده کړه ورکول کیږي چې څنګه به د خزینه په سایټونو کې خپل خویندې میندې تلاشي کوي، تر څو وکولی شي ټول په مطمئن او ډاډه زړه سره د خپل خوښې نمندانو ته رایه ورکړي او دا تشویش ونه لري چې که موږ سایټونو ته ځو خدای راخواسته امنیتي پیښه رامنځته نه شي.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ویتنې عامه پوهونکي سمینه بریال له ښځو وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو په بهیر کې په پراخه کچه برخه واخلي، ځکه د افغانستان په اساسي قانون کې د نارینه و سره برابر ښځو ته هم دا حق ورکړل شوی چې ځان کاندید کړي او یا بل کاندید ته د باور رایه ورکړي.
دو مېرمنو ته په ټاکنو کې قانون د نارینهو سره سم د برابر ګډون حق ورکړی دی، او په ټاکنیزو پوستونو کې مېرمنو ته 60% امتیازي حق ورکړی دی. زه په ټولو مېرمنو غږ کوم چې د 1993 کال په ولسمشریزو او د ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او د خپلې خوښې نوماند ته رایه ورکړي.
د تیرو ټاکنو پر بهیر یوه نیوه کدا و چې په یو شمېر ولایتونو کې د ښځو د رایه اچونې ډېری صندوقونه پرته له دې چې ښځې رایه استعمال کړي ډک شوي ول. خو دا ځل د څانګې پنوم د غونډې یوې تنې ګډونوالې په خپلو خبرو کې ویل چې اوس د ښځو په لیکو کې د سواد او پوهې کچه لوړه شوې او دوی کولی شي په خپل لاس خپلې رایې د خوښې وړ نوماند په ګټه وکاروي.
هغه وختونه نه دي پخواني وختونه چې چا به ټاکنې نه پېژني چې ټاکنې څه شی وي او څه رقم ته کارول کېږي او څه رقم ته خپل نوماند خلک ټاکي. اوس خلکو ډېر تعلیم کړی دی، پرمختګ کړی دی، اوس هر ښځه کولی شي چې خپله رایه په خپل لاس استعمال کړي.
د ښځو د رایې اچونې په مرکزونو کې د تلاشۍ لپاره د ښځو په ګمارنې سره به نورو ښځو او مېرمنو ته د دې زمینه برابره شي چې په ډاډه زړه ټاکنیزو حوزو ته ورشي او د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه وکاروي.
له خوست مو دغه رپورټ اوریده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس د یوکرین په اړه تاسو یو رپورټ درورو. روس د یوکرین د کرایم سیمه ازادي منل دا نن بعد روس ولسمشر ولادیمیر پوتین پارلمان ته وینا هم کوي. تیر ورځ د کرایم خلکو د یو ریفرندم یا ټول پختن لاله فیصله وکړه چې له یوکرین بیل او د روس سره یو ځای شي. بلخوا د سیمه کې د روس د مداخله له وجې امریکا د روس او کرایم یا په ځینو سیاستوالو سفری او نور بندیزونه لګولي. په دې حقله د اجملاند رپورټ اورو.
پر مسکو باندې د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو سربیره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان لاسلیک کړ چې د اوکراین د کریمیا سیمه د یو آزاد او خپلواک هیواد په توګه په رسمیت پیژني. د دې فرمان له لاسلیک څخه څو ساعته مخکې د کریمیا پارلمان د دې سیمه خپلواکي اعلان کړ او د روسیې په فدراسیون کې په رسمي توګه د غړیتوب غوښتنه وکړه. په کریمیا کې روسي پلو چارواکو د یک شنبه پورې یو ټول پختنه ترسره کړه چې پکې پریکړه وشوه کریمیا دې د روسیې له فدراسیون سره یو ځای شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي دا ټول پختنه قانوني ده. خو اروپایي ټولنې او د امریکا متحده ایالاتونو د دې ټول پختنې نتیجه نه ده منلې او وایي دا ټول پختنه د اوکراین د اساسي قانون او نورو نړیوالو قوانینو پر خلاف ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر بارک اوباما د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل نړیواله ټولنه به دا ټول پختنه په رسمیت ونه پیژني. ولسمشر اوباما وایي حماسي چې ولسمشر پوتین ته مې پرون وویل په کریمیا کې ټول پختنه د اوکراین د اساسي قانون او نړیوالو قوانینو څخه سرګند سرغړاوی دی او د نړیواله ټولنې لخوا به په رسمیت ونه پیژندل شي. امریکا او اروپایي ټولنې په عین حال کې پر روسیې د نوو بندیزونو د لګولو خبر ورکړی. بارک اوباما ګواښ کړی که چیرې کرملن لا ډیر پارونکي اقدامات وکړي نو نور بندیزونه به هم پرې ولګوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني هم د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د بندیزونو د لګولو او د اوکراین له حکومت سره د امریکا د پوځي مرستو امکان نه دی رد کړی.
دا مشال ریډیو ده. بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. اوس د وادي سره سم پام کوه او نيزه خبرونه درورو. دا خبرونه تاسو زموږ همکار امان الله ناصر جوړي.
پام کوه. خبرونه او فریادونه. السلام علیکم ګرانو او نادانو اوریدونکو، داد ګورګین مرچکه چې د مرچکو پر بوجه ناست ستاسو ګلابی محفل ته د ډیرو زړو او رستو غمجنو او ګرمجنو خبرونو سره حاضر ده. په دې هله یو چې د بلدیاتی الیکشن په انتظار انتظار به پملاو شوی نه یاست، د بیران خان په درنکی به پلمرس وزلی نه یاست، د خپل حلقه د الیکشن کامیاب امیدوارانو به نا امید کړی نه یاست، نازیه اقبال فرزانه ناز او نغمی البمونو او سندرو با پا اتن کری نیاست، و کورتا دا یخ پا چوچهی کراغلو میل منو با لحلالو نخلاص کری نیاست، دیرو ما شمانو او دا اغوی درو مندو با لکور دا باندی پا دیره جوڑولو مجبور کری نیاست، دا موبایل چلتا پیر تا تڑی عشق با دا ایزی لود پا سبب دا جیب لود خلاص کری نیاست، دا مذاکراتی او بی کراماتی کمیتیو لمصیبت با وطلی نیاست، او دا پولیسو د بی بتای او بی بریک گاډی په ضد کې به راغلی نه یاست، او که خدای نه خسته راغلی یاست نو بیا به د چرګانو د غلا په کیست کې بند شوی نه یاست، او که بند شوی یاست نو بیا به د دوی سره په مک مکا کې بریالی شوی یاست، او کورته به په خیر خیریت را رسیدلی یاست، او دا وخت به کور والا او ټکور کړی یاست. نو ګرانو ډینګی زدا او مرګی سوختا اوریدونکو، مونږ ستاسو سره کول کړو چې د یو کامیاب سیاستدان د جوړولو چلول بدري زده کو. نو ورته غوږ او سپګمی شي یو څو ګټورو سیاسي حمامي وای توبه حجامي کمرشل اعلانونو ته ډنګ 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 ډنګ.
غواړی چې یو کامیاب او کمرشل یعنی کماو سیاستدان جوړ سی، نو د دې د پاره تر ټولو ضروری شی دی چې څه وایست هغه به کوئ نه، او چې څه کوئ هغه به وایست نه، یعنی تاسو پوس واست. نو د دې د پاره تاسو ته د یو داسې ټیوشن سینټر ضرورت دی چې هلته د جدید زمانه د تقاضو سره سم به نوی نوی درواغ در زده کړل سی، د ووټرانو د تیرستلو نوی طریقې، او د خلکو د غولولو د پاره نوی تقریرونه او نارې به در زده کړل سی. ستاسو د بهترین سرویس د پاره زموږ پته په یاد لري، د ایکس منیسټر پریشان ملک اکیډمی، نس زراری منزل، بالمقابل بلاول بریج، ټلیفون نمبر سیگنل بندی سے کوي.
تاسو غواړئ چې یو کامیاب کمرشل سیاستدان جوړ شي، اسمبلی ته ورسېږي، وزیري ته ورسېږي، روپۍ گاڑی کوټی او وزیر اعظم ته ورسېږي، نو د دې لپاره تاسو خبر یاست چې د چمچګری سخت ضرورت دی، د جاسوسی او شیطانۍ سخت ضرورت دی. تاسو بالکل شرمېږئ مه او مه پریشانه کېږئ، زموږ ټیوشن سینټر ته تشریف راوړئ، د ډیرو تجربه کار استادانو د استادۍ څخه ګټه واخلي. پته ده چودھری شکایت حسین، گجرات پنچر سایکل اسٹینڈ، نیز چودھری تبریز لائی ویگن اڈا. ٹیلیفون نمبر فغوگو اوری نبی چارنس.
کته شو غوړی چې یو داسي کامیاب پیسې دار، روب دار، ټیکی دار، تابی دار سیاستدان جوړ شي چې نه خلق در سره وي نه وټونه، نه عقل در سره وي او نه نوټونه، ستا په پیټه کې یو ووټ هم نه وي او د مخالف وي په لکو وټونه، خو بیا هم ته کامیاب شي، نو د دې دپاره ضروري دی چې ته پالیش کې د پټو پیریانانو هغه اوږده اوږده بوټونه. د دې پالیش او مالیش طریقه مونږ تاسو د ډیره ارزانه درخودلی شو، د تورو شیشو کوټه، یوه بند بې لایسنس او کاغذاتو ګاډۍ، که سودا اوشوه اسمبلی او که نوي نو ګولۍ، بس دی ولي مو په ډبه وې.
که تاسو غواړئ چې کرکټ هم وکړئ، اسپتال هم جوړ کړئ، سیاست هم وکړئ او پارټۍ هم جوړ کړئ، خپل هم له سټیج راولوېږئ او نور هم له سټیج راواچوئ، روډونه هم بند کړئ او کاروبار هم بند کړئ، شل خبرې وکړئ په یوه هم عمل ونه کړئ، نو زموږ نه تجربه کار ټیوشن سینټر ته راشئ، یا به سیاستدان شئ یا به پریشان خان، که هغه نه وي نو بیا حیران خان.
الله متخص پریشان او حیران کړ لکه زه.
نو ګرانو او ډیزل زدا اوریدونکو، د ملک ناپرسان خلو پر ایران خان او د ده پر پارټۍ بریک انصاف باندې غږ کړی دی چې تاسو د ناټو د بندېدو او ډرون د بندېدو دپاره چې کمه درنه ورکړې ده، په دې کې څو داسې حملې هم شته چې د ملک ناپرسان د حکومت لخوا په مونږ باندې د ورځې درې درې واره کېږي. نو تاسو د دې حملو د بندېدو په اړه هم څه وکړئ، راشي چې واورو زموږ د عوامو فریادونه د توتکۍ چکربازي راپور.
ایران خانه، د حکومتي ډرون به څوک بندوي چې زی هم نه او پرېږدیم هم نه؟
زموږ د حکومت سره د ټرین د ډیزلو پیسې نشته، د جازو ټیرونه پنچر دي.
جازونه پنچر دي؟ دا چا وې
پنچر دي کنه چې د دباندې نه هلیکاپټری راځي، تیاری راځي، اپریشنونه کوي، د دوی جازونه ولې نه ورځي؟ خو پنچر دي کنه.
زه خو دغه جازونه او ډرون خبره کوم چې معلومیږي نه، خو بیا هم په عوام باندې بمباري کوي.
معلومیږي نه بمباری کوي څه مطلب؟
ولې دا د ګرانۍ ډرون نه وینې چې په هفته کې دوه درې بمباری کوي؟ په نورو ملکونو کې یو بجټ راشي چې څه ګرانوي هغه ګران کړي، چې څه ارزانوي هغه ارزانې کړي. زموږ په هفته کې دوه درې بجټ راځي، نن پټرول په سل روپۍ دي، سبا په یو سل شل روپۍ دي، بل سبا په یو سل دېرش روپۍ دي. څوک پوښتنې والا شته که نشته؟
ها، نو ته د ګرانۍ خبره کوې، بل کوم ډرون را روان دی دلته؟
ولې دا بجلی او ګیس نه وینې؟ په هفتو هفتو یې درک نه وي.
دا خو تاسو بالکل صحیح وایاست، دا خو دې نه وژني او نه دې ژوند ته پرېږدي.
اشابشي، په ژوند مې اوله ښځه ولیده چې دومره رښتیا وایه. دومره رښتیا مه وایه، لږ کم کم وایه، داسې نه وي چې نوکری دې لاړه شي لکه زما هغه چې لاړه.
ها، نو ته بې روزګاره یې چې دومره اوازاره یې.
اوازاره خو ښه وي، خواروزار را ته ووایا، بی نسوار را ته ووایا، بی کاروبار را ته ووایا، جمعدار را ته ووایا.
او مای گاڈ، ولی ولی څه سوی دی؟
قرضدار را ته ووایا، گر سره مکار را ته ووایا.
مکار بیا ولی؟
دانی کور ودان را ته وای، وای بخیله لاړ شه بی خبر ته کم استور مال راوړه، تازه تازه بوټونه درې څلور مال راوړه. زه وایم خسی گزاره کوه، پیسې خو ټول سرکار یوړي، چې پاته وي هغه بیا جمعدار یوړي. پیسې نشته بیا نو دا په ژړا شي وای دروغجنه مکاره کنجوسه مکیچوسه.
یو یو دا مکیچوسه بیا ولې درته وایي؟
دا نو بیا یو ډېر دردناک خطرناک شرمناک او سترناک نکل دی.
څنګه نکل؟ ته خو ماته هم وایه کنه.
الله څنګه درته ووایم، شرمیږم تخنیږم بیا شوییږم کنه، نشم ویلی کنه. نه
ته راته ووایه پلیز.
های 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 نکل خوسه چې په دومره نازی راته وې، زړه مې غواړي چې دغه نکل څه د آدم خان او د درخانۍ نکل، د مومن خان او ګلمکۍ نکل، او د یوسف خان او شربانو نکل درته وکم.
اوهو ته خو دغه نکل یوه راته وکه.
څه وشي ته خو هم لکه زما کور ولا پلمې توله پلمې ماشه.
پلیز ته راته ووایه، ستا کور والا ولې تا ته مکې چوسه وایي؟
دا یو ډېر اوږد داستان دی توتکو. تا ته خو معلومه ده چې د ګرانۍ او مهنګایۍ دور دی، د هر چا د غلا په سبزیو او د پور په دالونو گزاره ده. درې میاشتې وړاندې یو چا یو کیلو غوښه په خیرات کې راواستوله، موږ پخه کړه. این چې دا پلیټ زما مخې ته راغی، یو غټ مچ رالی او زما پلیټ ته راولوېدې.
یخ دا څه وایي؟
ودرېږه، ایخ خو لا پاته دی، غریب تر موږ لا زړه خوږی و. زما په خیال د ایتوپیا نه راغلی. بس نو دا پلیټ ته چې ور ولوېدې، چې دا سره وخورېدې، غړو کې غرک ترک شو. خو بیا هم دا وزرونه سره وسندل او د الوتو کوشش یې وکړې چې الوتې ما در دا لکۍ را ونیوي.
او مای ګاډ، ولې دې ونیوي؟
کمال کوي تو ته، کو داسې ښه مناسب غوړي په وزر ونښتي و. ما هم راواخستې، ما ولاکه غوړه سټه رانه لاړې. که نه بس چې دا میکو کور ودانی می راته وی چې ایخوا دی وګرځه کنجوسه مکی جوسه.
ګرانو زلخوږو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د عوامو د لوږې ډیګري منفي څو ته رسېدلې ده. د دې د مخه چې دی د بل ډرون کې سره ته وکړي، زه ولاړم.
اے ودرېږه، چیرې لاړې؟ هغه د ټیکسونو ډرون خو لا پاتې دی کنه.
وامری کسو خشمری و هری فات دوری و تکس رات غاڑی تا و گرات بریتون لنڈا دو سرا یار بندی دکانون تکس رات غاڑی تا و گرات بریتون لنڈا دو سرا یار بندی دکانون آئی دنڈا danda ukhanda akhanda tek rat bani na vagrat prinun danda daur sara yaar ban pe dukhanun danda daur sara yaar ban pe dukhanun
نو ګرانو درزده او بیګم باخته اوریدونکو، دا خو د ټیکس او ګرانی آلوال د مذاکراتي کمیټې پریشان غړي مولانا شفیع الله نن سبا سخت پریشان دی. هغه په دې چې نه سرکاري حلوا وسته، نه د جهاز چکرونه، نه د لوی هوټل کمرې سته، نه خدمتونه. یوه خوا هم ژغ ناوري لکه د سارا پولیس. د کمیټې نور غړي هم ټول ځینې تللي دي او دی په سټېشن کې یوازې داسې پرېښی دی لکه بې کرایې مسافر. بس نن سبا دغه نارې وهي.
اے دا خدا دا پارا دا مذاکرات شروع کئے حکومت آئے وسلہ والو جنگ بندی کا کوئی کنا زمونگا دا حکومتی کا میٹھئی و مذاکرات شروع کئی لکھن ورز چکا چا مذاکرات بند شوی دی سرکاری حلوہ ہم بند دا و شوروہ ہم زمون کو یا حلوا بھی یا بدوا بھی اے ولی بدوا اخلی پام کوا زمون بدوا ما اخلی پام کوا اے حلوا راوڑا یو کاسا شوروا راوڑا پام کوا مذاکرات شروع کرا
مذاکرات بد چی وی تے جہاز ٹکٹو نا پریس کانفرنس نا نخرے او نازر ٹول بند چی وی دی
پام کوا لکا الک بدوا ما اخلا پام کوا دا مذاکرات شروع کئی